په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي روانه اونۍ به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه وسی. د دې تر څنګ نور راپورونه هم لرو، خو د تل په څیر په سر کې له فرشتې جلزې څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د خبرونو سرخط: د افغانستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. د افغانستان د دولت یو پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمبارۍ له امله د ملکي تلفاتو په اړه څېړنې کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر د محاکمې دوهم دور هم بې نتیجې پای ته ورسېد، او د امریکا دفاع وزیر پر کانګرس غږ کړی چې د امریکا متحدان دي د هغو بندیزونو له اغېزه وساتي چې د روسیې پر پوځ یې لګوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبر لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا پلاوی به په دوحه کې د وسوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې ورسره وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل:
علماو لخوانه، د قومي مشرانو لخوانه او د مدني ټولنې لخوانه تقاضا شوی و چې شرایط ورته مساعد شي تر څو پورې دوی د ملت په استازیتوب باندې په مستقیمه توګه د طالبانو هغه رسمي کوم ادرسونه یا د دوی کوم اشخاص چې موجود دي یوې ته لاړ شي. انشاءالله موږ به په خپلو ډیپلوماتیکو هلو ځلو کوشش کوو چې دغه بې طرفه اقشارو ته زمینه مساعده کړو چې یوې لاړ شي، هغه څه چې د دوی هلته نمایندګان دي یوې ته د افغانستان د ملت غږ ورسوي.
وسوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس نن رسنیو ته وویل چې د افغانستان، سعودي عرب، د متحدو ایالاتو او د متحده عربي اماراتو استازي به د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي بحث وکړي. د دې غونډې دقیقه نیټه یا وخت نه دی شوډل سوی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. یو دولتي پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمباری په اړه څېړنې کوي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د تیرې پنجشنبې په ماپښین هوایي حمله وشوه. سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې په حمله کې څوارلس ملکي وګړي وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازي به د دې ادعاو سپیناوی کوي. د کندوز د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دولتي هیئت پرون ورسېدلی دی. د غزنی د رشیدانو د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دویم څارن صبغت الله ووژل سوم. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د رشیدانو ولسوالۍ پر دولتي تاسیساتو د وسوالو طالبانو په حمله کې شپږ پولیس زخمیان شوي هم دي. د نوري په وینا په حمله کې شل تنه وسوال طالبان وژل سوي او لس تنه زخمیان سوي دي. د غزنی د والي ویان وویل چې تیره شپه د دې ولایت پاندړو، جاغورو، قرباغ او جغتو ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي دي. د وسوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې په غزنی کې د ملي اردو یو مرکز او یو شمېر پوستې نیولې دي، خو حکومت دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور نن بې نتیجې پای ته ورسېد. په دې اړه د ځانګړي محکمې د قاضي د قضایي پلاوي مشر محمد زمان سنگري رسنیو ته وویل چې محکمې ته وړاندې شوي اسناد زیاتې څېړنې ته اړتیا لري او له دې امله یې د وحیدی په برخه کې حکم ځنډولی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثر کېدلی شي په پام کې ونیسي او د هغوی د اغزمن کېدو مخنیوي وکړي. ماتیس پرون په یو بیان کې وویل چې روسیه باید د خپل خصمانه عمل او د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره د خپلو هڅو بیا پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنگټن د اړیکو د ټینګولو هڅې ورسره کوي باید له دې مسالې متاثره نشي. د ماتیس دا خبرې هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د امریکا د بندیزونو په اړه د زیاتېدو په حال کې دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم نن د ایران د ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د لسو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د تسنیم په حواله پر دې کسانو تېره شپه د عراق پولې ته نږدې حمله سوې وه. په دې سیمو کې د کردانو وسله والې ډلې فعالې دي. سپا ویلي چې زیات شمېر تروریستان چې د حمله یې کړې وه هم وژل شوي او د وسلو یوه ډیپو هم له منځه تللې ده. د ایران فارس خبری آژانس ویلي چې په سیمه کې په نښته کې د ایران سرحدي ځواکونو هم ګډون درلود. او په قزاقستان کې نن زرګونه کسانو د اولمپیک د اتل دنیستین د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. دنیستین د فیګر سکیټ یا پر یخ د نڅا په ورزش کې د اولمپیک مډال ګټلی و. هغه 25 کلن و او دوه ورځې مخکې د قزاقستان په الماتا ښار کې په چړو ووهله ووژل سو. د قزاقستان پولیسو ویلي چې 24 کلن ځوان یې نیولی چې پر دنیستین یې د مرګونې حملې اعتراف کړی دی. پولیسو ویلي چې دنیستین له هغو کسانو سره چې د هغه د موټر د ګروپونو د غلا لپاره ورغلي و په نښته کې په چړو ووهل سو او بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. دنیستین په 2011 میلادي کال کې چې 12 کلن و د آسیا په ژمنیو سیالیو کې د سرو زرو او د ژړو مډالونه هم ګټلي وو.
خبرونه مو لازه دی رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوراوی روانونه به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د سولې د علي شورا د لنشا مشر اکرم خپلواک
د ای هفته چهار جانبه بین سعودی عربستان، افغانستان و امارات و امریکا متحده ایالات دایر میشه.
بلخوا د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د خاتمه او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د کړکېچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای دی. د کړکېچ نړیوالې ډلې په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث وړ وي. دغه ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په ځینو شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو له کبله سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان اوښتی دی. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزی
زمونږ دغه نورمال تجارت په هغه ملکونو کې قراردادونه لرو دا د خطر سره مخامخ کیږي. هغه خلک مونږ کوي خپل مالونه بار کړي تر کوم کدای دا مته دا چې دا بندر به سقوط وکړي.
د بهم اوري چې د روزګان په ترینکوټ ښار کې د ترافیکي پیښو د ګراف لوړې ده خلک اندېښمن کړي دي. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تام دي څنګه په دوهم نیمه کې لرو او ریته تر سره پاتې شي. د افغانستان د سولې علي شوراوی روانونه به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د دغه شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک نن یوې خبري غونډې ته ویل چې افغان حکومت بل ټول امکاناتو په استفاده هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. اخوا د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره وروستۍ هڅې به هرومرو مثبته نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د هڅو په دوام د سولې علي شوراوی په نږدې راتلونکي کې به افغانان د مهمو غونډو شاهدان وي. د سولې علي شورا او د علماو شورا مسؤلینو د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روانونه به د افغان سولې په اړه مهمه څلور اړخیزه او دغه شان د پاکستان او افغاني علماو ناسته جوړه شي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي څلور اړخیزه ناسته به د سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ ترسره شي.
انشاءالله در هفته چهار جانبه بین
دوی ان شاء الله پام دی ونی کی بد افغانستان سعودي عربستان امریکا او عربي متحده امارات ترمن سلور خیزن ناس تر سره کیږي د حقي برسي رزين نور پروګرامونه هم لرو چې تر سعود اصول خبرو ته د طالبانو د حاضر دو په برخه کې ټول بهاني ختم شي او دوی خبرو ته حاضر شي. اکرم خپلواک د سلور خیزن ناس ته پاړه د زیاتو جزئیات لو ورکولو ډډه وکړه، خو یوې دولتي سرچینې چې نه غختل د موضوع د محرمیت لقبلې نوم یا چې ازادي رډیو ته ویل چې بیا د سلور خیزن ناس سبا په کابل او یا همري اس کې جوړ شي. په ورته وخت کې د اصول دالي شورا د معلوماتو لمخې تمه کیږي چې په نږدې راتلونکو کې د عالمانو شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي او هلته بل طالبانو سره د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د اصول دالي شورا د درنو انچا مشر وایي چې افغان حکومت بل ټولو امکاناتو په استفادې هڅه وکړي چې طالبان د اصول خبرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ان بي سي خبری شبکې د طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو په اړه هم راپور ورکړی. یادې سرچینې د ځینو طالبانو له قوله ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان، پاکستان او قطر کې یو بل سره کتلی دي. هڅه مو وکړه چې د افغان سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو هغوی ازادي راډیو ته په سولې پیغام کې ویلي چې له خپل سیاسي دفتر نه د معلوماتو تر ترلاسه کولو وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي، خو د افغانستان د سولې علي شورا په دې اړه بې خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د 500 هیوادونو دینی عالمانو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله او د سولې د خبرو پر پیلې دوی ټینګار وکړ. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف بیا وایي افغانان نور د جګړې د دوام زغم نه لري، خو هیله یې خوده چې وروستۍ هڅې به نتیجه ورکړي.
په هیڅ یو کشر باندې په هیڅ ځای کې خواخوږي او رحم نه کیږي. نن که ووایم چې ټول افغانستان یو قطرګاه جوړه شوې، هر ځای په وینو سور ده، هر مور بوره ده، هر ځوان شهید ده، هر ماشوم په وینو کې لتپت پروت ده.
په ورته وخت کې د علماو شورا بل غړی مولوي سمیع الله ریحان وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له غونډې وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې او هغوی چې بیا هم روان جنگ توجیه کوي له اسلام نه بې خبره دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
بل خود سیاسی چارو یو کارپو شهزاده مسعود وایي چې امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. یوسف خان ځدران له شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتلی چې دوهې ته د افغان پلاوي سفر آیا د خبرو د رسمي پیل په معنا ده که څنګه؟
نا زه فکر کوم دا به پیل د خبرې ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې لوی قوتونه د واقعي سولې لپاره همکار اوسېږي. زه فکر کوم چې دا یو بیا ډېر ښه آغاز ده او که چېرې بیروني لوی قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي، بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تېر په څېر به داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې آیا دوی د خبرو میز ته کښېني که نه؟ په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنې ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي، دوی هم خپلو ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېرې د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي، یعنی اوس هغه وخت راغلی دی چې دا خبرې باید پیل شي.
زما په اند باندې مخکې ویلي، بیا مې یو ځل ووایم چې تېر یو مهم نیک اقدام دی چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ خبرې کوي، بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو پوهېږم کې، یعنې دا خبرې باید درې اړخیزې وي، افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې واړه سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي، د افغانستان د علماو د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګه د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي، یعنی فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغه ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي که نه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنی کتل کېدای شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګی و او زه د پاکستان په کړو وړو باندې متاسفه اوس هم ډېر شک لرم، اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدواره یم لکه چې ما مخکې وویلي چې موږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي، په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه به نظامي اداره ده دوی به هم نتیجې ته ورسېږي چې د سولې سره بیا هم کوي.
نو د پاکستان د پاکستانی علماء کم رنگ غډون چې هغه تل پر منتقاد هم شوی دی فکر کوي چې لدی ورسته به ویلکی چې دوی د نظامیانو په لاس کې دی کابل کې کوم غونډه جوړیږي آیا دوی بلته غډون وکړي شغه چې افغان حکومت تم لري افغان لوري تم لري
فکر نه کوم چې په کوم شرایطو کې چې پاکستان اوس قرار لري چې هغه دوه مخه سیاست لکه څنګه چې په خو به ولې تر اوسه نظامه ورکړی ده تر څو هغه سره چې لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق فشار نه وي او پاکستان به ته مجبور نه کړي چې جنګ لاره پرېږدي او د سولې لاره د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان د ولایتونو سره همکاري
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود و
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
بیا هم د سولې اړوند یو بل موضوع راخلو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د خاتمې او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د کړکیچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای غوښتنه ده د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو یوازینۍ لار خبرې اترې او سیاسي حل لاره ده د کړکیچ نړیوالې ډلې په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د پاس وړ وي یوسف خان ستران د موضوع په اړه تفصیل کوي
د کړکیچ د نړیوالې ډلې لخوا د افغانستان د جګړې د ختمېدو او طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو وړاندیز د دغه هیواد د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له تود هرکلی سره مخ شو دا کمیسیون وایي چې د افغانستان د قضیې د حل په خاطر له خبرو اترو پرته بل لار نشته چې باید نړیواله ټولنه په تیر امریکا یې په پام کې ونیسي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پتخوبی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کړکیچ نړیواله ډله پر ځای غوښتنه لري چې عملي ولی کولی شي په افغانستان کې سوله ټینګ کړي
خاصتي ګروه په نظر ما بسیار خاصه مناسب است
دی وی دغه ډلې وړاندیز ډیر پر ځای دی او همدا د افغانستان د خلکو او د جنگ د کیلو خو او غوښتنه ده د افغان حکومت او د هغوی وادونو وضعیت په کتو چې په قضیه کې کیل دي مونږ ویل شو چې دا یو معقوله غوښتنه ده د کړکیچ نړیواله ډلې په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع د بحث وړ وي او په کار ده چې د دوی وتلو ته یو مهال ویش وټاکل شي په دغه راپور کې راغلی چې امریکا باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره داسې هڅې وکړي چې افغان دولت او خلکو ته د منلو وړ وي دغه ډلې د تیر کوچني اختر په شپو ورځو کې د اوربند په اړه د خلکو خوشحالیو ته په اشاره له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له قید او شرط پرته د ولسمشر غنی وړاندیز ومني او له افغان حکومت سره خبرو ته اکینی د غډلې داسې محل د وړاندیزونه مطرح کړي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي خو ټینګاري کړي چې حاضر دي له امریکا سره خبرې وکړي له دې سره د امنیتي چارو افغان کارپو اجمل سایس هم خبرې اترې د ستونزې د حل اصلي لار غني وایي چې د سولې لپاره د اجماع د جوړېدو ترڅنګ باید له دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو وتل هم د پلان لمخې وي
د بحران د نړیوالي ډلې دغه تجربه په ارتباط باندې ورکړې ده دا به د افغانستان د اوسنی وضعیت سره ډېر زیات په مطابقت کې نه وي ځکه ک امریکا د افغانستان سره وسوځي او بدون لکه مقدمه او بدون له هغه سی اجماع نه چې مخکمه ورته اشاره وکړه کې د شپه افغانستان کې بیا موږ داسې بد ورځو شاهدان ووسیږو چې مخکېم افغانانو هغه تجربه کړې دي
افغان حکومت د کړکیچ د نړیوالې ډلې د وړاندیزونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې پروسه به داسې نه عملي کیږي چې له دغه بهیر سره د یوې ډلې له یو ځای کېدو وروسته بل مخالفه ډله صحنې ته راشي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر و بجو پورې پر منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د اف ام پرسل سلا شاره پنځه چپه خبرونه لري په دا سال کې چې د افغان حکومتي پلاوی د کندوز په چاردری ولسوالۍ کې د تیر پنځم به د ورځې بریت په اړه پلاټنه نن پیل کړه د افغانستان ولسی جرګې دغه پیښه وغندله او ګواښ وکړ چې د دا ډول پیښو تکرار افغانانو ته د منلو وړ نه دی د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې دغه پیښه یو جنایت وبله رحمت الله افغان د غونډې تورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی
د افغانستان ولسی جرګه په هیواد کې د هوایی بمبارۍ لامل ملکی تلفاتو اندېښمنه کړې او د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وروستۍ پیښه په کلکه اغندي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وویل:
بمباردمان جنایتباری که در ولایت کندوز
هغه وای د نړیوالو دوستانو د هوایی ځواکونو له لوري د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې چې کومه جنایتکاره بمباري سوې، له دې سره په خوا کې چې غندو او محکموي یې د حکومت په رهبری غږ کوو چې له ناټو سره د عملیاتو په برخه کې خبرې وکړي او په عملیاتو کې له دقت نه کار واخلي. د داسې ناوړو پیښو تکرار د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي حمله د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ ماسپښین مهال سوې چې د ولایتي چارواکو په وینا پکې څوارلس تنه ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې ورته پیښه کیږي، بلکې د روان مریض کال د حمل په دیارلسمه نیټه د دشتارچي ولسوالۍ په یوه مدرسه کې په هوایي بمباري کې لسګونه کسان وژل سوي وو. د ولسي جرګې د غړي کمال صافي په خبره په دې وروستیو کې په لوګر او پکتیا کې هم په هوایي بمباریو کې ملکیانو ته مرژوب لاوښتې. د نوموړي په خبره د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ پیښه د ولسوالۍ د تعمیر په 200 متري کې سوې ده.
د چهاردرې په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تعمیر ته په 200 متري کې او یو پوسټه سره په 100 متري کې درې کورونه چې د کورونه خلکو امن ګڼل بمبار شو په ډېر برحمانه توګه باندې، او هلته په هغه کور کې ماشومان، زنانه او افغانان مسلمانان په ډېر برحمانه توګه باندې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې لوی لامل په داشان پیښو کې د اړوندو ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نه موجودیت دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عرز وایي دقیق کشفي اطلاعات او معلومات کولای سي په هوایي بمباریو کې د ملکیانو د مرژوب له مخنیوی وکړي. خو د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او نړیوالو هوایي ځواکونو ترمنځ بشپړ همغږي موجوده ده او هڅه کیږي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دغه همغږي له اپیا وړي سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پم د افغانستان په شمال کې تم کېرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه سوداګر او پانګوال وایي چې په ځینو شمالي ولایتونو کې ورستیو مظاهرو او اعتراضونو سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان اړولی دی. خان محمد سیند راپور کوي.
له شاوخوا شلو ورځو راهیسې په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو او مظاهرو له امله د هیواد یو ستر سوداګریز بندر تړلی چې افغان سوداګرو ته یې تر اوسه د لکونو ډالرو زیان رسولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د افغانستان او شمالي ګاونډي هیواد ترکمنستان ترمنځ په اقینه بندر کې په مالونو بار په سلګونو نقلیه وسایط ولاړ دي چې د ودرېدو له امله هر ورځ افغان سوداګرو ته له 2 لک نه تر 3 لک ډالرو پورې زیان رسیږي.
دا مال چل ته ودرې کې دا وخت کې دي او بل زمونږ متوقف رسل کې دي. دا هم اقتصادي لحاظ باندې یو لوی نقص دی. زمونږه دغه نورمال تجارت هغه ملکونو قراردادونه لرو دا د خطر سره مخامخ کېږي. هغه خلک مونږ ته وایي خپل مالونه بار کړي. مونږ مالونه نه بارو د دې لپاره چې دلته خطر دی. فکر کوم که دا ادامه پیدا کړي دا بندر به سقوط وشي.
خاغلی الکوزی دا هم وویل دا قینی بندر دواړو لورو ته په موادو بار داسې نقلیه وسایط هم ایسار دي چې مواد د ګرمۍ له امله په لږ وخت کې کیفیت بایلي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقینې بندر په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمانداني د سرپرست نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته مظاهره کوونکو تړلی دی. د راپورونو له مخې مظاهره کوونکو نه یوازې دا چې دغه ستر سوداګریز بندر یې تړلی، بلکې د دولت د نورو سیمه ایزو خدماتي او پراختیایي پروژو دفترونه یې هم تړلي چې د شمالي ولایتونو د بېوزلو اوسیدونکو په ژوند یې ناوړه اثر کړی دی. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانی که بندوکانو را اینا مسبوط می سازن دروازه ادارات محکم می کنن.
دیوائی کل چه دوی دخل که دوکانون و دولتی دفترون تلی طبعا ناول اثر لری. هاگا کسان چه بیوزلی دی دوده یا سبزی خرسبی و تر ماخام یا سو روپی گتی دقو طول و تزیان رسیگی.
دی ضربه می بینند.
سربیره پرده د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل مظاهره کوونکو په تازه شپو ورځو کې د دغه ولایت عدلی او قضایی د کرنې او مالداری او د کلو د پراختیا دولتي ادارې هم تړلې دي. د ده په خبره که دغه ادارې نورې هم تړلې پاتې شي، خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. مخکې تر دې په یادو ولایتونو کې د انتخاباتي دفترونو د تړل کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شوي وو. د دغو مظاهرو په لومړۍ ورځو کې اعتراض کوونکو د فاریاب ولایت د ودانۍ ځینې برخې سوځولې هم دي. په شمال کې مظاهره کوونکي غواړي چې نظام الدین قیصاري زر خوش شي او د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته هیواد ته د ستنېدو اسانتیاوې برابرې شي. هڅه مو وکړه د شمال د اعتراضونو د پای ته رسولو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې ورسره ټینګې نه شوې. خو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند آزادي راډیو ته وویل په ترکیه کې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش او عبدالرشید دوستم ترمنځ خبرو نتیجه ورکړې او ښاغلی دوستم به د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون شي. ښاغلي فرهمند دا هم وویل چې د افغانستان د ملي جنبش بله غوښتنه د قیصاري خوشي کېدل دي چې ورسره به په شمال کې د دولت خلاف اعتراضونه پای ته ورسیږي. د سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافه هیواد ته د دوستم راستنېدنه مهمه ګڼي او وایي چې د ده له راتګ سره به په شمال کې روان وضعیت کنټرول شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
او یو بله مسله به د روزګان څخه راواخلو. د روزګان ترینکوټ را رسیدونکي وایي چې په ښار کې د دولتي او شخصي موټرو له کبله د ترافیکي پیښو ګراف لوړ سوی دی. د دغو خلکو اندېښنو په اړه شریف الله شرافت له سیمې څخه راپور چمتو کړی.
دا د ترینکوټ ښار دی. له یوې خوا کوچنۍ او له بلې خوا د موټرو بیروبار خلک له ستونزو سره مخ. د دغه ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګراف یې پورته کړي. دوی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلوونکي چې د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په مند کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړي دي.
زموږ شتی د ملي اردو سه دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلي دي چې خلک یې بیا جوي نقشلي دي، دا ګلدانونه وخادې په نړولي دي. تاته څخه مو غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم یې رحمت الله دی، د تورې اوسېدونکی یم. په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو ځکه چې په ښار کې په عمومي ښار کې موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکل زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلې چې هغه کتن دغه نه چې دی په کټ سیر سي نه دا وایي چې د سپنجرې تیرې نه دا وایي چې د کوشنان تیرې نه دا فکر کې چې دا خو نشار دی وم ولې سړی زغلې سړی پرتوبات لاله نه دا غد چې د دوه نه قدر کې و کی چې اسکر پرار درې غزي پرار کول نه بنو درې او دا غد غشتیا والا خلک او دغه غټ سلنګ سر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه را حل کی دغه مشکلاتونه نه په شار کی
ابل اورځ پر دغه ځای باندې انجلی پواله خدا چې مغزه او ته دغه و جنبلاری چالې دلیل علاقه دي.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 615 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر نور د ژورو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولي.
څش کال شروع څخه بیا تر د اوس لازی پورې 615 ترافیکي واقعي شپخانې ته راوړل سوي دي. سره چې دغو جملې څخه و نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي چې په هغو کې دوه ماشومان هم شامل دي او 15 تنه کندهار ته انتقال شوي دي چې هغه د دې شپخانې تر سطحه د دې تداوي جګه و. نو
دا فدا سیال کې د چې مو دا وړاندې فورزګان ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو لوري د ښار د نظم د سمون په مخ یو سل کسيزه ګارنیزون جوړ شو. لدی ټول سره بیا د ورزګان چارواکي منیچ په ښار کې د دولتي موټرو لامل ترافیکي پیښې رامنځته کیږي خو د دغه ستونزې د حال ژمنه کوي. د ورزګان والی محمد شفیق اسد الله صاحب ازادي راډیو ته داسي وویل
او دا د کلو کلو عادتونه چې د خلکو چې هغه په صورت موټر چلی او دا هغه عادت چې هغه موټروان نه هغه موټر ته ختلی دی و ناکس په دې ارتباط موږ ټولو ته ورګانو ته خبر ورکړی دی چې د چا سره پاینده کې به د هر موټر سره د هر ورګان اجازه نامه که بدون اجازه نامه موټر موږ هلته قیدو او بدون به اجازه نامه هغه که مسله چې سره هغه ځینې قیدو او هغه به قانون سره یا په شخصي جامه کې د چا سره سره د مطلق بنده د هغه مداوغه سره
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ښار اوسیدونکو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښنه ښولې وه او له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کړې وه.
دوستانو، په روزګان کې مو د ترافیکي پیښو د ډېرېدو له کبله د خلکو اندېښنې واورېدې. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 15.5 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. تاسې کولی سئ چې زموږ خپرونې پر ویبپاڼې ته مو ورسئ او زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هلته هم واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. په دې سره 4:10 کېدونکي دي. یو ځل بیا له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وايي د دینی عالمانو او قومي مشرانو او مدني ټولنې د استازو یو پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره قطر ته ځي، خو د دغه تک دقیق تاریخ لا نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو هم په دې اړه څنګه ویلي. یو دولتي پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمباری په اړه څېړنې کوي. په چاردره کې د تېرې پنجشنبې په ماپښین هوایي حمله وسوه او سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې 14 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. ورغلی پلاوی به د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې وڅېړي. د غزنی د رشیدانو د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دویم څارن صبغت الله او څلور نور پولیس د وسوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د غزنی د والی ویان دوی چې وسوالو طالبانو تیر شپه په رشیدانو، جاغورو، قرباغ، اندړو او جغتو کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې دي. افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور نن به نتیجې پای ته ورسید. د محکمې د قضایا پلاوی مشر وویل چې د دغې مسالې په ارتباط اسناد زیاتې څېړنې ته اړتیا لري او د وحیدی په برخه کې حکم یې ځنډولی دی. او د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د ایران د ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواک د لسو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. دا کسان تېره شپه د عراق پولې ته نږدې په حمله کې وژل شوي دي.
مننه کوم فرشتې جلزی. او سپورتي خبرونه به واصل وصال راته وایي. ورپسې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کوریا د تکواندو د آزادو سیالیو په لومړۍ ورځ وتوانید چې د برونز یو میډال وګټي. د هیواد د تکواندو ملي لوبغاړي روزونکي بشیر ترکه چې اوس مهال په کوریا کې دی. ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې تر دې مهاله دوو افغان لوبغاړو محسن رضایي او احمد بخشي د خپلو سیالانو په وړاندې لوبې کړي او محسن رضایي په دریو بریاو او یوې ماتې سره توانېدلی چې د برونز یو میډال د افغانستان په نوم کړي. د ښاغلي ترکې د معلوماتو له مخې احمد بخشي په دغو سیالیو کې خپل دوه کوریایي سیالان مات کړل، خو له اندونیزیایي سیال نه یې لوبه بایلو ده او د میډال په ګټلو بریالی نه شو. د کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې د نړۍ د 6 هیوادونو نه څه باندې 2600 لوبغاړو ګډون کړی دی چې شپږ افغان لوبغاړي پکې هم شامل دي. د غازی امان الله خان یو ورځنیو کرکټ سیالیو په لړ کې سپین غر بند امیر ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې بند امیر لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې د 2 وکټو په زیان سره سپین غر لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې سپین غر لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اوور کې د شپږو وکټو په زیان سره پوره او لوبې د 4 وکټو په توپیر وګټله. طاهر خان چې په سختو شرایطو کې د سپین غر لوبډلې لپاره 9 سوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپچونه کې هم یو لوبغاړی اوټ کړ، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دا په روانو سیالیو کې د سپین غر لوبډلې پرله پسې 4مه بریا، خو د بند امیر لوبډلې بیا لومړۍ ماتې وه. او د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون لخوا 500 تنو ښځینه روزونکو ته دوه ورځنی روزنیز ورکشاپ ورکړل شو. د دغه فدراسیون رئیس باور تک از راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز ورکشاپ کې ښځینه روزونکو ته د روزنې د اصولو او د تغذیې د اساساتو په اړه معلومات ورکړل شول. د ښاغلي تک په خبره د یاد روزنیز ورکشاپ زیاتره ګډونوال د کابل د بیلابیلو کلبونو روزونکي ول. د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون مسؤلین وایي په نږدې راتلونکي کې نارینه او روزونکو ته هم ورته ورکشاپ په پام کې لري.
حقیقت څه دی؟ په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د حقیقت سره یو بل پروګرام ته خراغلاست. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لوربند ورسته په ظاهر کې د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیلو په هیات کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابري شوې ده. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د راوستو او د جنگ د ختمولو لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو ملاتړ هم دغه پروسه ګړندۍ کړې ده. همدارنګه په دې ورستۍ کې پر وسلوالو طالبانو د خلکو فشار هم ډیر شوی دی. د دې ونه د حقیقت سره د پروګرام هم دغه موضوع ته ځانګړې شوی دی او دا هم باید ووایي چې د دې ونه پروګرام ځانګړې دی. زمون همکار رضوان مراد د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ځانګړې مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي رادیو سره د دې ځانګړې مرکې لپاره ډېر زیاته مننه لري. ښاغلی ولسمشر، په کوچني اختر کې اوربند ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه د ولس حرکتونه دا ټول په دې ولسو کلونو کې بې ساري دي او ډېر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړې دي. آیا دا یو اړخیز حرکتونه دي او که